السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ماسپخین 2 بجې دی د مشال ریډیو په دې خبري کړي کې موضوع فرخنده صدر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننی او تبصری هم درو اوریدل یې مهي روي خو لومړی زموږ همکار احمد الله نه خبرونه
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وفاقي حکومت مذهبي ډله تحریک لبیک د ناقانونه ګرځولو پریکړه کړې ده د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستلو نیټه اعلان کړه او پاکستان جنوبي افریقا ته د کرکټ په دریمه شلوري سیالۍ کې په 9 وکټونو سره ماتې ورکړه د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړې ده چې په تحریک لبیک پاکستان پابندي ولګوي نو موړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده د بندیز پر داسې محل لګیږي چې د تحریک لبیک پاکستان د مشر صادر رضوی لنیول وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي حکومت دریز لري چې تحریک لبیک کارکنانو په پولیسو حمله کړې چې پکې دوه پولیسوالا وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي خو د تحریک لبیک کې ویان پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا د دوی د شلو زیاتو کارکنانو د وژنې داوه وکړه په آزاد توګه د دې داویو تصدیق نه دی شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل فوزیانو د ایستلو نیټه اعلان کړي او ویلي دي چې دغه فوزیان به روان کال د ستمبر تر 11 میوزي پر دغه نیټه د القاعده وسلواله ډلې په امریکا د ترهګریز بریدونو شل کال پوره کیږي جو بایدن پرون د اپریل په 14 په سپینه ماڼۍ کې په وینا کې ویل چې وس وخت را رسیدلی چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي او امریکایي فوزیان کور ته ستانه شي بایدن وویل له افغانستانه د 2500 پاتې امریکایي فوزیانو وتل به د مئی په لومړۍ نیټه پیل شي د امریکا جمهور رئیس وویل موږ به په بیړه له افغانستانه نه وځو بلکې په مسؤلانه سنجیدګۍ او محفوظ ډول به خپل فوزیان وباسو او دا کار به موږ له خپلو شریکانو سره په پوره همغږۍ ترسره کوو بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي له افغانستانه د خپلو فوجیانو د ایستلو د نیټې تر رسمي اعلان څو ساعت وړاندې بایدن او غنی د ټلیفون لاره خبرې وکړې د دوه مشرانو ترمنځ د خبرو وروسته اشرف غنی په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل ولسمشر بایدن ته ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بعد ځواکونو د وتلو په برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري کوي طالبان بیا په خپل پخوانی دریس ټینګار کړی دی د طالبانو ویان سبی الله مجاهد په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د افغانستان د اسلامي امارت غوښتنه دا ده چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بهرني ځواکونه له افغانستان په ټاکل شوی وخت ووزي په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 143 کسان مړ شوي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمیر 15,802 ته رسیدلی دی د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر شاوخوا 1,040,000 ته رسیدلی خو له کووډ 19 ناروغۍ 6,640,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلی دي بلخو د بلوچستان حکومت وایي که چیرې تعلیمي ادارو د کرونا وایرس په اړه حکومتي لارښوونې عملي نه کړي نو سخت اقدامات به پورته کړي د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی پرون مشال ریډیو ته وویل
په بلوچستان کې دا کرونا ثرد ویو چې دی ډیر پرتیزی مخته روان دی اوس د په تعلیمي ادارو کې کیس ډیر زیات رپورټیږي سبا د یو هفته د پاره سلور سکولان په کوټه کې هغه بندیږي
دا له هغه وروسته دا چې په کوټه کې د خزو پونتون سردار بهادر ومی یونیورسيټي یو ښوونکی ډاکټر شایسته د اپریل پر 14 د کرونا وایرس له وجې مړ شوی و په لوګر کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شول په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویان ایمل مومن مشال ویډیو ته وویل چې تیر شپه د لوګر ولایت د برګیپر کلیسوالۍ په اړوند سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو په یوه فابریکا هوایی برید شوی چې له حمله یې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور یې ټپیان شوي دي نوموړی وایي په برید کې د دوی ټولې وسلې له منځه تللې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او اخری خبر د کرکټ نه، پاکستان تیر شپه جنوبی افریقا ته د کرکټ په دریمه شل اوریزه سیالۍ کې په 9 وکټونو سره ماته ورکړه. جنوبی افریقا لوبډلې لړمبه بیټنګ په کولو سره د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته د 204 رنزونو هدف ورکړو، خو پاکستان لوبډلې ایوازې د یو لوبغاړي په سوځیدو په 13 اور کې دغه هدف پوره کړو. د پاکستان لخوا کپتان بابر اعظم تر ټولو زیات 122 او محمد رضوان 3 رنزونه جوړ کړل. په شل اوریزه سیریز کې پاکستان 2 او جنوبی افریقا 1 لوبه ګټلې ده. د سیریز څلورمه او اخري لوبه به سبا کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله ناوریده څنګه چې موړان دی اوریدونکو په خبرونو کې واوري. د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د تحریک لبیک احتجاج تمام لري. دا له هغه وروسته دا چې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون وویل چې په تحریک لبیک ته بندیز لګولو لپاره سمری وزیر اعظم ته لیکلې ده. لږه شیبه مخکې مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان سره په دې اړه تفصیلي خبرې کړې.
دا وخو د حکومت لخوا یو رسمي د بندیز فیصله دا اعلان نه شوه چې زکه چې کابینې ته 13 ورځې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید بیرو چې هغه وزیر اعظم ته او بیا به کابینې تر منځوري په لګې ځنې رپورټونه خو نن سهار داسې وو چې وزیر اعظم دغه تجاویز چې دی د بندیز د ناقانون ګرځولو تحریک لبیک پاکستان هغه وزیر اعظم منلی دی چې کوم یو سمری هغه ته لګل شوی و، لیکن تر اوسه پورې سبا ضابطه اعلان نه دی شوی او داسې امکان دی چې دغه اعلان نشي. بل چې کله تیر ورځ حکومت دغه چې کوم یو غونډه اسلام آباد کې شوی و د کورنو چارو په وزارت کې او بیا دغه د بندیز نا قانون ګرځولو فیصله شوی و، نو پاغه باندې رد عمل مراغلې دي. عوامي نېشنل پارټي دغه حکومتي فیصله دغه هر کله کړې دي. ځنې دنیا عالمان هم اغه ټلویزیون چینلونو کې باسونو کې دغه هر کله کړې دي. البته تحریک لبیک دغه پریکړه غندلې ده، مزمت کړې دي. او بل خو د تحریک لبیک دلته ډیر زیات فعال شوی دی په سوشل میډیا باندې، ټولنیز رسنیو باندې، او وی احتجاج خبره کړې ده چې د احتجاج روان دی. یو خو حکومت په خپل باندې شیخ رشید هم 13 ورځې ویلو چې لږ تر لږه 2 پولیس وجل شوی دی په دغه احتجاج کې. د تحریک لبیک لخوا په سلګونو نور پولیس هغه زخمیان هم دي، ځینې شیخ رشید تختول شوی وو. او دغه رنگ بلخوا تحریک لبیک هم دا وکی چې دی کسان وجلی شوی دی، ویډیوګان ډیر زیات دی فعال شوی دی، خبرې او پاره کې د پولیس لخوا دی خراب کم قانونه قصد کیږي. نو دواړه په ول باندې د تشدد دغه تورنم لګی. البته ځنې زینو کې اوس هم په خارونو کې سړکونه د تحریک لبیک لخوا بند دي او پاکسر احتجاج کمځه کې شوی دی، پای کې تشدد هم مخترا غلې دي. لکه شی په وړاندې خو د اسلام آباد انتظامی وي چې اسلام آباد او بیا پینډې کې کوم سړکونه بندو هغه آزاد شوی دی. دا د اسلام آباد کې بدنده په خار کې خو مشکل نو. البته د مری او اسلام آباد مس کې کوم بارکو چې دا ډیر مصروف سړک هم دی هغه بندو هغه خلاص شوی دی. پینډې کې چې کوم مری روډ دی دا ډیر مصروف هم دی، دا 13 ورځې پورې بند وو، لیکن نن سهار د پینډې انتظامی دا دا وکړی چې دا سړک هم خلاص کړی دی. لیکن بیا هم جی ټی روډ چې دی چې هغه ډیر زیات مصروف هم دی او د ډیرو خارونو ترمن زمغه روډ دی هغه زی په زی باندې بند دی. البته موټر وی چې دا د لاهور اسلام آباد او د اسلام آباد په خبر ترمنځ هغه خلاص ده، لیکن احتجاج ځنې خارونو کې شته. احتجاج ختم نه دی، احتجاج روان دی. او بل مسله دا هم ده چې دا حالت داسې دی دا وخت چې د دواړو غاړو ترمنځ د خبرو کو هغه احتمال او امکان او غم نشته.
اوریدونکو څنګه چې موړان دی واورې ته پاکستان وفاقي حکومت په یوه مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو لګولو فیصله کړې او د دې لپاره سمری هم وفاقي کابینه ته لیکلې. د حکومت په خبره د مذهبي ډلې د احتجاج پر مهال پر پولیسو حمله شوه او دوه هلکاران یې وجل شوي او له 300 زیات نور یې ژوبل شوي دي. خو د تحریک لبیک بیان مشال ریډیو ته ویلي چې پر امن احتجاج پولیسو ډزې کړې او د دوی د 30 زیات کارکنان یې وجل دي او دا چې د دوی ډله سیاسي ده او پر دې بندیز لګول غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. په دې اړه نور تفصیل له سراج صاحب نه.
د اپریل په 14مه اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبری کانفرنس کې ویلي حکومت کې فیصله کړې چې مذهبي ډله تحریک لبیک پاکستان ناقانونه ډله وګرځوي او بندیزونه پرې ولګوي. د نوموړي په خبره تحریک لبیک پاکستان غواړي چې پاکستان په نړۍ کې د سخت دریزه او تنګرویه ملک په حیث ور وپیژني، خو حکومت په هیڅ کله د دوی دا غوښتنې ونه مني. د شیخ رشید په وینا تحریک لبیک پاکستان د احتجاج په نوم قانون په لاسونو کې اغستی وو او له قانون سرغړونه کړي لاري بندي کړي وي چې لکبلې د کرونا مریضان له ستونزو سره مخامخ شوي. په پولیسي حمله کړي چې پکې دوه پولیس اهلکاران مړه او 340 جوبل شوي. نو په دې خاطر وفاقي حکومت د پنجاب حکومت په سفارښتنه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو فیصله کړې او دې لړکی د حتمی منظوري لپاره یې سمري وفاقي کابینې ته لیږلې. د پنجاب نه په پاس کېدو چې کوم قرارداد راغلی د هغې په منظورولو کابینې ته مو په تحریک لبیک د پابندۍ سمري ولیږله. بل پلو د تحریک لبیک پاکستان د پینډی اسلام آباد ترجمان دانش بختیار مشال ریډیو ته وی د دې اعلان وروسته د دې مشران او غړي نیول شروع شوي او دا چې د پولیسو سره په نښتو کې د دوی د شلو نه زیات کسان مړه او د زرو نه زیات کسان جوبل شوي.
کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان میں کسی دوسری سیاسی جماعت پر
هیڅ یو سیاسي ډله په پاکستان کې په بلې کومې سیاسي ډلې بندیز نشي لګولې او نو ورته دا حق ترلاسه دی. الیکشن کمیشن کی زمونگ ریکارڈ پاک او صاف دے او زمونگ ہر سپا ڈاگا دی او دا دی ملک مونگ سلورم گھٹ کوتیو. نو پا دا سی طریقہ چی پا یو احتجاج باندی او آغا ہم پا آغا احتجاج چی دا ترون سر غڑاون پا کی حکومت پخپل کڑی وی او پا پورام نے احتجاج نیغ ڈیزی کڑی اس کو بدویل لاد دی جواب پر کول وی
اور پورام نے احتجاج کے اوپر انہوں نے سٹریٹ فائر کی. ابھی تو ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا.
بل طرف تا دا پاکستان الیکشن کمیشن وینا دی چی پا تحریک لبیک پاکستان دا بندی زرستو با دیا دی ڈلی امیدوارانو لبا دا خپل جمعہ سر تړون ختمه ولوی. دا په داسې حال کې ده چې د کراچۍ د قومي اسمبلی په حلقه ان اے 279 باندې د زمینی انتخاباتو لپاره تیاری پیل شوی چې بګی د تحریک لبیک پاکستان امیدوار مفتی نذیر کمال وی هم شامل دی. د حکومت د دې فیصلې وروسته به د پاکستان په سیاست سره سرات وی. مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی پاکستان د اقدام یوازې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو لپاره کړی.
دلته په پاکستان کې احتجاج پابندی لگی نو پاکستان اغه موقف ته به هم دې سره تقویت ملاویږي کم چې اغه په فاینانشل اکشن ټاسک فورس کم چې اف ای ٹی ایف ته په اغه کې اغه غسته دي.
د له غیر وسو چې د اپریل په 12مه د پنجاب پولیسو د تحریک لبیک پاکستان مشر ساد حسین ریزی گرفتار کړو. د کوم وسو چې په ټوله هیواد کې د تحریک لبیک پاکستان کارکونانو احتجاجونه پیل کړل. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15مه نیټه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکوخ پرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي. د کومې وروسته چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اعجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلې وو.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د لاهور پولیسو د پاکستان یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر ساد حسین رضوی د اپریل پر 12مه گرفتار کړو. د کوم وروسته چې د یادې ډلې پلویانو د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې قهرجنې مظاهرې او احتجاجي پرلتونه پیل کړې دي. د تحریک لبیک پاکستان مشران وایي تر څو چې حکومت د فرانس سفیر له پاکستانه ونه باسي او خپل سفارتي تعلقات ورسره ختم نه کړي تر هغې به احتجاجونه دوام لري. دا چې یاده مذهبي ډله هر وار په حکومت خپل غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او د دې ډلې دومره د مضبوطي دوه وجوهات څه دي زموږ همکار احمد الله یې پاړه تفصیل بیانوي.
تیر کال د نومبر په 15مه تحریک لبیک پاکستان ډلې د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاج پیل کړی وو او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سره د سفارتي تعلقات ختم او د هغه هیواد سفیر دی له پاکستانه وباسي. دا پرله د اکتوبر په 15مه تر هغې وروسته پای ته ورسید چې حکومت او تحریک لبیک ډلې ترمنځ یو تړون وشو چې پکې حکومت د یادې ډلې غوښتنې ومنلې. تحریک لبیک پاکستان د فرانس سره د تعلقاتو ختمولو غوښتنه ځکه کوي چې دغه دغه ډلې په وینا د فرانس ایوی مجلې د پیغمبر اسلام خاکي چاپ کړی وي. کڅه هم د اسلامي نړۍ ترڅنګ یو شمیر غربي هیوادونو هم د دغه خاکو پر ضد خپل خبرګونونه سرګند کړي ول، خو په هیڅ یو هیواد کې د تحریک لبیک ډلې په څیر مظاهره نه وی شوې. یاد ډلې په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د بیګونا ګرځول شوی عیسوي خزي آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد هم د پاکستان په یو شمیر خارونو کې احتجاجي مظاهره کړې وې. تحریک لبیک ډلې د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې په انتخاباتي حلفنامه کې د ختم نبوت په حواله د متنازعه ترمیم پر ضد په فیض آباد کې درنور کړی و، او د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا او له حکومت سره د ایوی لوزنامې وروسته یې خپل درنه ختمه کړه. دا چې یاد مذهبي ډله هر وار په حکومت خپلې غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او د ډلې دومره د مضبوطېدو وجوهات څه دي؟ په اسلام آباد کې خبریال سبوخ سید چې د مذهبي ډلو او د هغې د مشرانو په اړه راپورونه هم جوړ کړي مشال ویډیو ته وویل، هر کال 15 میاشتې داسې وي چې مذهبي ډلې د مذهب سره تړي، لکه ربیع الاول، محرم، رجب، شعبان او روجا. په دې میاشتو کې د مذهبي ډلو د مشران صرف او صرف د مذهب په حواله سره بیانونه ورکوي او په داسې کولو سره دوی د خلکو ذهنونه جوړوي.
پاکستان میں آپ کو معلوم ہے مذہبی بیانیاں ہمیشہ
په پاکستان کې مذهبي بیانیا د همیشه نقبی پاتې دا او د تحریک لبیک مشرانو د خپل بیانونو د لارې ختم نبوت، رسول الله سره عشق، صحابه او اهل بیت سره مینه او یو شمیر نور موضوعات دومره حساس جوړ کړي چې څوک په خبره نشي کولای. نو یو خود مذهب کارت په استعمالولو سره ځان مضبوط کړي او بل وجه په ریاستی کچا د دې ډلې لپاره نرمخت او ملاتړ موجود دی. واضح مثال د 2013 کال د درنی وروسته د یو پوځي مشر د دې ډلې په پلویانو کې پیسې ویشل وو. د دې ترڅنګ یادې ډلې د خپل هر احتجاج وروسته په حکومت خپل مطالبات منلي چې له وجې حوصله اوچتې شوې دي.
که څه هم د سیاسي چارو شنون کې او یو شمیر ملکی وګړي د هغه ډلو پر ضد د سختو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي چې د ریاست عملداري چیلنج کوي، خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کورونو چارو پخوانی وزیر اجاز شاه تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طاقت د استعمال په ځای خبرې اترې د مسلې بهتره لار ده. خو په اسلام آباد کې د دینی چارو یو پو وقاص خان د حکومت لخوا مذهبي ډلو سره شوی تړونونه په هیواد کې د دغو ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼي. د اپریل په 14 مشال ویډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا،
پاکستان میں جو مقتدر ہے ان کے ہاں یہ چلتے رہتا ہے،
پا پاکستان کی چدا طاقت کمی اصل اثر چینی دی نو ہغوی ہمیشہ داسی مذہبی او یا لسانی ڈلی د خپلو سیاسی مقاصد او د حاصلولو لپاره جوړی. تحریک لبیک ڈلا سو کال مخ کی چانه پیجاندل، خدا اول زل لپاره د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد استعمال کړی شو، او چکلا تیر حکومت یې پر ضد طاقت استعمال وکړو نو د امنیتی ادارو مشرانو لخوا ورته ویل شو چې دا زمونږ خپل خلک دي او د طاقت استعمال پر ځای د خبرو اترو د لارې معاملې هوار کړی. نو د دومره ډاډ وروسته زړونه نور هم غټ شول او پر مخ روان دي.
د وقاص خان په وینا چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې نوې خلک لزان سره ملګری کوي، او حکومت تل د مذهبي ډلو د خوشالولو کوشش کړي چې ورسره دا ډلې نور هم پیاوړي شي. تحریک لبیک پاکستان چې په اول سر کې بعد تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یادیدا علامه خادم حسین رضوی جوړه کړې و. دا ګوند په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او کڅه هم د پاکستان په پارلمان کې غړي نه لري، خو امیدواران یې په انتخاباتو کې د پام وړ ووټونه اخلي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دوی به د چینو د میلیونو د هغو مالکانو پر ضد چې ناجایزه ګټه یې کړې ده قانوني عملیات کوي. عمران خان دغه ګټه کوونکو ته مافیا نوم ورکړی دی، خو څیړونکو وایي پاکستان کې مافیا دومره زورور ده چې قانون هم د دوی لاس کې دی او قانون جوړول هم زیاتره وختونه د دوی په اختیار کې وي. نو بیا ممکنه ده چې دوی له چې دوی له یو څوک ماته ورکړي، یوازې په داسې صورت کې چې د ریاستي ادارې د قانون د لاندې دغه مافیا ضد ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسین اور.
وزیر اعظم عمران خان ویلي د چینو په ګرانۍ کې د ککړو تنانو ضد به قانوني عملیات روان وي او هیڅ څوک به نه معاف کیږي. نوموړي پرون په سرګودا پنجاب کې د یوې غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې وویل پابند یو کال کې چینی شپږ روپۍ ګران شو او د عوامو د یو سل دیرش نه تر څلوېښت ارب روپۍ شوګر میلونو او یا چینو کارخانو ته لاړې. او چې کله د پاکستان تحقیقاتي ایجنسۍ ایف آی اے په رټنې شروع کړې نو ډېر خفه کوونکي خبرونه مخې ته راغلي. د عمران خان په خبره چې د چینو جوړولو د شپېتو نه تر د اویو پورې کارخانو تجارتي اتحاد یا کارټیل جوړ کړی او دوی بیا ناجایزه ګټه کوي، نو د دغې په ضد به حکومت ګامونه پورته کوي او لازم ده چې د دوی ضد عملیات د قانون مطابق وشي. کارټیل او یا تجارتي اتحاد یا ورته زیاتره وختونه عمران خان مافیا هم ویلي، آیا دومره زورور ده چې ورباندې د ریاستي ادارو او یا د حکومت هم لاس نه رسي؟ ماشال ریډیو دغه پوښتنه د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاکت خان نه وکړه.
تیر ورځ د یو این ڈی ټیم یو رپورټ د پاکستان باره کې پبلش شوی دی چې یاره په پاکستان کې داسې مافیاز دي چې هغه کنټرول کول چې کوم دي، نو هغه ګران دي. دا نه دی چې صرف د عمران خان صاحب حکومت دا اکشن اخلي، نورو مخستی دي، خو چونکې د عدالت یو نظام هم شته، غړ غړ انډسټریالیسټ یا لینډ لارډس دي، فیوډل دي، په اسمبلیانو کې ناست دي، په بیوروکریسي کې د دې اثر رسوخ وي، د دې خلاف هغه اکشن کوم دی، نو هغه ډېر کامیاب پاتې شوی نه دی، هغه هر حکومت اخستی دی.
د وزیر اعظم عمران خان لپاره هم پوښتنه وشوه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او د چینو د ډیرو کارخانو مالک جهانگیر خان ترین چې په ضد د چینو د بیل وړولو مقدمه جوړ شو او ځینې مالی اکاونټونه بند شوي، او دی غواړي هم چې د عمران خان سره وویني، سره ملاقات ممکنه ده؟ نو عمران خان وویل دی به د هر چا سره ملاویږي، خو په اشاره یې وویل که یو څوک د دن ریلیف غواړي نو دغه به نشي ورکولی. البته دا یې وویل چې هر رقم عملیات به د قانون د لاندې کیږي. د جهانگیر خان ترین نوم د چینو د میلیونو د مالکانو په نوم لړکې په میډیا زیات راځي، او د حکومت لخوا دا وخت جهانگیر خان ترین ضد د تحقیقاتي ادارو سره مقدمه هم جوړې شوې، خو جهانگیر خان ترین بیا بیا دغه شان تورن رد کړی دي چې ګنې د چینو باید یا بیا د میلیونو لخوا زیاته کړې شوې ده. دی وای خپل خو یو څو دانې د چینو میلیونو یا کارخانې دي، د نورو خلکو کارخانې هم ډېرې زیاتې دي، نو بیا یوازې د تورنول زیاتې دي. عمران خان پرون زیاته کړي چې دلته که د غریب دپاره یو شان او مالدار یا زورور دپاره بل شان قانون وي نو دا ملک به تباه شي، او دا ملک دغه طاقتورو او کرپټ معنا درغلي کوونکو تباه کړی دی.
تاسو مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو رازو یو بلې موضوع ته د مومندو ضلع د سرکاري سکولونو ځینو استادانو له مشال راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلی چې په دغه ضلع کې د کورونا مثبت کیسونه په زیاتېدو دي، او دوی په دې اړه د تعلیم د متعلقه چارواکو سره په څو سوارې رابطې هم کړې دي، خو تر اوسه د تعلیم وزارت په مومندو کې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی. دا وخت خیبر پختونخوا په زیاترو ضلعو کې سکولونه تر 28 اپریل پورې بند دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. دا مومند ضلع استادان وایي په دغه ضلع کې د کورونا وایرس مثبت کیسونه زیات شوي دي، خو صوبایي حکومت لا هم د سیمې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی. د پرانګار د سری شاهد هلکانو د یو سرکاري هایر سیکنډري سکول پرنسپل فضل دیان د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې روزانه د کورونا مثبت کیسونه رپورټ کیږي، او د استادانو د غوښتنو باوجود لا هم حکومت د سکولونو د تړلو څه فیصله نه ده کړې.
مسکول کلاو دے باقاعدہ کرونا وائرس شتا او خڈیر دی او مطلب دے چیز منگ ڈیو سیب رپورٹ کریم دی تیر جمعی پورت بانی دا پاسد کیوں ماں او آگے ودما تا پوسو کا گوی جمعنگ سرا مرسون ہے کیسونا ڈائریکٹریٹ پر رپورٹ کری دی نن ہم زم پدے گاوان کی چکم لیدہ منگا ملگنی رانگن اپاچوے نن ہم سا پدے گاوان کی سی ویل اپاچوے دا پرون ہم اپاچوے دا پدے دمنگا سا ہائی سکول دفکور کے داگے پرنسپل سے بہت رے وسادان ہم تو کرونا بانی پراتے دی
دا مومندو دا گنداو دا یو میڈل سرکاری سکول استاد محمد اشفاق دا اپریل پر 14 مشال ریډیو ته وویل د مومندو زیاتره استادان د بندوبستي سیمو نه دي چې د کورونا په وبایي حالاتو کې ورته تګ راتګ ګران شوی دی.
د هغې زو تحصیل کې ټول سکولونه کولاو دي، او دلته کې زیات تر چې کوم دي ټیچرز د سټل ایریا نه راځي. د کورونا په تیر جمعه باندې تقریبا 17 کیسونه رجستر شوي.
د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د اپریل پر شپږمه په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د هیواد په هغو ضلعو کې چیرته چې د کورونا کیسونه زیات دي، له لومړي ټولګي نه تر اتمه پورې به سکولونه تر 28 اپریل پورې بند وي، او دا ډول بهل ته د نهم جمعات نه تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې په اونۍ کې یوه ورځ خلاصې وي. خو د مومند ضلع استادان وایي په دغه سیمه کې د کورونا زیاتو کیسونو او په دې اړه د حکومت بې غوري اندېښمن کړي دي. د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادیې مشر مجاهد خان یې په اړه وایي: د مومندو ضلع تعلیمي چارواکي یا ډسټریکټ ایجوکیشن آفیسر نور حسن د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته وویل دوی په دې اړه د متعلقه چارواکو سره په مومندو کې د کورونا د زیاتېدونکو مثبتو پیښو په اړه خبرې کړې دي، خو لا هم ورته د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو څه جواب نه دی ورکړل شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د ایلیمنٹری او سیکنڈری تعلیم د حکومتي کمیټې مشر پختونیار خان د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته ویل باید استادان د خپلو ضلع تعلیمي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي.
حکومت خپل پالیسی خپل جوړ کړی ده، او د دې سیس هر ټایم ټو ټایم ریویو کوي کنه انسیانسی کې اجلاسونو کې هم د فیس ده کیږي چې کوم ځای کې زیات شو، کوم ځای کم شو، کوم ځای کې بندول ضروری دي، کوم ځای کې خلاصول پکار دي کنه. ټول هغه خبرې چې کوم د دې سیس ریلیټډ دي هغه دي ریویو کوي. نو ان شاء الله د به د هم ګورنمنت هم ریویو هم هغه خګي پکار دي چې خپل ډیو سره ميدو شي، تر کوم چې کوم ډیو ده زی ده د ایجوکیشن ډیپارټمنټ مشر دي چې په موږ سره د کووډ کیسز روان دي په دې ریشو باندې دي. هغه ځای خبره د خپل مشر ډایرکټر او ډایرکټر باندې چې څه سره په دې باندې سټری به بیا منیسټر او دا خبره بیا واپسره ان سی او سی د پرسونو د ازي تر اوره چې دا د دې کومه مسله ده ان شاء الله دا به خیر.
ډاکټران وايي په پاکستان کې د کورونا وایرس درې مسه پر راغلي، او باید خلک دغه وایرس ته مخنیوي پاړه پر احتیاطي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل پوځیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه. وی ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ ته تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې و چې ټول امریکایي پوځیان د مئی په لومړۍ له افغانستانه اوزي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د نیټو یو شمېر نورو غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. نور تفصيل له اسمت سربان نو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حمله مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کال وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. د وویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملته په وینا کې ویل امریکا پر وی داسې جګړې د خپل منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولای چې نامعلومه وي او نتیجه بدلیدلی نشي. د سیاست کړه موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپل پوځیانو د حضور دوام نشو وشتولای چې د پوځیانو د استولو لپاره به ایديال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر هم دراز ویل
زه اوس امریکا څلورم ولسمشر يم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوریت پال دو دیموکراتان وو زبدا مسولیت پنځم لسمشر ته پرینځدم.
د وویل چې په دې اړه خپل متحدانو پوځي مشانو د کانګرس لغړیو او مرستیالو لسمشر کمیلا هاریس سره مشورې کړې چې د سپتمبر تر 11 پوري له افغانستان د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکړي. دا هغه نیټه ده چې 40 کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنگټن کې تیرور وروستي حمله وکړي د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې افغانستان د ځواکونو پر استلو ټینګار وکړ ویل چې د حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو حلو ځلو سره مرسته وکړي د امریکا او طالبانو د هغې موافقه پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د مې په لومړۍ له افغانستان ووزي د ولسمشر بایډن له لورې د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هم مهاله د ناټو یو شمېر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي
اوریدونکو بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون خبرې کړې او له افغانستانه د امریکایي ولسمشر جو بایدن د پوزونو د پوزونو د استلو د فیصلې درناوی کوي وخت په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي لړ خبرونه له احمد الله نو
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړې ده چې په تحریک لبیک پاکستان پابندي ولګوي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده دا بندیز پر داسې مهال لګیږي چې تحریک لبیک پاکستان د مشر صاد رضوی له نیول وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل فوزیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه او وی ویل چې دغه فوزیان به د روان کال د ستمبر تر 11 یوزي بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي کو طالبان بیا پر خپل پخوانی دریس ټینګار کوي او وایي چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بارني ځواکونه له افغانستان څخه په ټاکلي وخت یوزي په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور یو سل اتلس کسان مړ شوي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمیر 15,802 ته رسیدلی دی د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر شاوخوا 9,40,000 ته رسیدلی دی خو له کووډ 19 ناروغۍ 6,40,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلی دي په لوګر کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي په پکتیا کې د 203 تندر کلی اردو ویان ایمل مومن مشال ویډیو ته وویل چې تیر شپه د لوګر ولایت د برکیبر کلسوالۍ په اړوند سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو په یوه فابریکا هوایي برید شوې چې لامل یې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي او پاکستان تیر شپه جنوبی افریقا ته د کرکټ په درې مشلوري سیالۍ کې په 9 سره ماتې ورکړه جنوبی افریقا لوبډلې لومړی بیټنګ په کولو سره د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته 204 رنزونو هدف ورکړو خو پاکستان لوبډلې یوازې د یو لوبغاړي په سوځېدو په 13 اور کې دغه هدف پوره کړو
اوریدون کولن خبرونه مو د احمد الله نوریده اوس هم رازو ته مشال ته رڼا لاندې بحث دا پروګرام چنن دي تاسو په دویم ځل اوري قربای زمو همکار پامیر ساحل دی
د مشال ترنا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې باس کې مظف امیر ساحل هرکلی کوم اوریدونکو د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک پاکستان ډلې د بندیز لګولو اعلان کړی دی د کورونا چارو وزیر شیخ رشید د اپریل پر 14 وویل چې د بندیز غوښتنه د پنجاب صوبایي حکومت کړی نو ځکه وفاقي کابینې ته د دې اقدام په اړه لیک استوي په عین وخت کې وفاقي حکومت د هیواد په لویو ښارونو کې د رینجرز ځواک سرتیري ځای پر ځای کړل چې د تحریک لبیک پاکستان ډلې لغړو او پلویانو څخه سړکونه او لوی لارې خلاصې کړي د اپریل پر 12 حکومت د دې ډلې مشر علامه صاد حسین رضوی تر هغه ورځ وروسته گرفتار کړ چې هغه پر خپل پلویانو غږ وکړ چې که حکومت د فرانسې د سفیر له هیواد د شړلو په اړه خپل ژمنه عملی نه کړي نو احتجاجونو ته تیار اوسي د رضوی تر گرفتارۍ سمدستي وروسته تحریک لبیک پاکستان د مظاهرو اعلان وکړ د دې ټولو پرمختګونو تر شا د پاکستان حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د 2000 زیږیز کال د نومبر د 14 هغه موافقه ده چې ورسره سم د تحریک انصاف واکمنانو ژمنه کړې و چې په درو میاشتو کې به د مذهب سپکاوي د خاکو خپرولو پر سر له پارلمانه د قانون په منزورولو له هیواد فرانسې د سفیر ایستلو موضوع هواره کړي. سږ کال چې د فبروري 14 نیټه نږدې شوه نو حکومت تحریک لبیک پاکستان ته ویل چې د موافقې عملي کولو لپاره نور وخت ته ضرورت لري. هغه مهال تحریک لبیک پاکستان ډله سلا شوې و چې خپل احتجاج د اپریل تر 6 وځنډوي، خو د مشر تر نیولو وروسته یې مظاهرې پیل کړې. په دې قهرجنو مظاهرو کې د ډلې د پلویانو او پولیسو ترمنځ د اخو ډب پیښې هم وشوې. د ډان ورځپاڼې په وینا په تاوتریخوالي کې د یو پولیس په ګډون 4 کسان وژل شوي، خو تحریک لبیک پاکستان یو ویاند د اپریل پر 14 مشال راډیو ته ویل چې په تاوتریخوالي کې 9 لاټړي وژل شوي دي. د پاکستان رسنۍ وایي پولیسو د تحریک لبیک زرګونه پلویان نیولې دي. د مظاهرچیانو په لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او د پنجاب په ځینو نورو لویو ښارونو کې لارې او سړکونه وتړل چې له وجې د ټرافیک نظام خورا اغیزمن شو. د پاکستان حکومت د لارو پرانیستو او د قانون عملداري لپاره د رینجر ځواک د سرتیرو ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. دولتي راډیو د اپریل پر 14 د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید لخلی ویل چې ګرینډ ټرنک یا جی ټی روډ او موټر ویګان یې د ترافیک لپاره پرانیستي دي. رشید د روانو حالاتو په اړه تر آنلاین غونډې وروسته ویل چې حکومت به د قانون سرغړونکو پر ضد سخت اقدام وکړي او قانون نافذونکو ادارې به د حکومت عملداري په هر صورت کې باوري کوي. نن موږ په دې باس کې له پوهانو سره د تحریک لبیک پاکستان ډلې پر مظاهرو او تاوتریخوالي خبرې کوو. لومړی مېلمه مو پوهاند ډاکټر عبدالرؤف صاحب دی چې په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې استاد دی او څېړونکی دی. هم له پېښور را سره خبريال او شنونکي محمود جان بابر صاحب هم دی او په یو څو منټو کې به را سره له اسلام آباد د مشال راډیو همکار طاهر خان صاحب هم د ټلیفون په کرخوي. تاسو ټول ته زه هرکلی وایم.
ډیره مهرباني.
ډیره مننه.
خوشاله اوسې. محمود جان بابر صاحب، زه تاسو ته اول راځم. په پاکستان کې چې لتیرو څو ورځو راهیسې دغه پیښې وشوي، دلته ستونزه تاسو ته په کوم ځای کې ښکاري؟ د حکومت عملداري کمزوري ده که نه؟ تحریک طالبان، تحریک لبیک پاکستان ډله چې دا هغه ډیره مضبوطه ده، پیاوړې ده.
ګوري خبره دا ده چې په پاکستان کې لتر اوسه پورې خلک په دې خبره باندې نه دی پوهه، او لا دا باس روان دي چې دا چې کوم تحریک لبیک کم مشرو د دې د نیو ضرورت اخر سو حکومت د میاد د ختمېدو نه مخکې یو داسې لاس ولی واچولو. هغه ته دې خبرې مخکې نه پته وه، د دې نه مخکې هم سو سو واري وړه وړه خبره د تحریک لبیک خلک سړکونو ته راوتي دي او په لکونو لکونو خلکو مظاهرې کړي دي، او دا نه صرف د تین تیر وختونو کې شوي دي بلکې په دې حکومت کې هم وشو. او په تیر وخت کې خو به چې دا کله کېدنو خلکو به دا ګڼل چې دا خو د میا نواز شریف خلاف استعمالیږي لګیا دي کنه، او دا د پاکستان د ادارو سره چرته تړلي خلک دي او دوی هغه خبرې منی چې کله به ول هغه وي چې تاسو راوځي او یو سیاسي حکومت غیر مستحکمه کوي نو تاسو راوځي. نو دې وروته نو دې بل ځل خلکو دا ګڼل چې د نواز شریف حکومت چې په پاکستان کې او نو دې راغو په فیض آباد کې کېناسته او دې درنو کا او حکومت غیر مستحکم کو او هغه وخت مشکلات جوړ کړ. خو دا دویم ځل باندې چې کله اوس دې وروته نو اوس خلکو په ذهن کې د هغه خبرې په حق لباندې شکوک او شبهات او سروشت کو چې آیا دا اولنې خبره ټیک وکنه، ځکه چې هغه وخت د پاکستان کې هغه ادارې چې د چاخه په حق لدا یو ګومان کې دو چې د تحریک لبیک غونډې خلک د هغه خبره مني، نو هغه ادارې خو اوس عمران خان صاحب سره دي کنه. نو د عمران خان صاحب په وخت کې د خلکو د ګمانو چې کېدی شي چې هغه رنګ سخت رد عمل په خبرو باندې اونشي چې په کوم باندې دا تحریک لبیک ولاړو. خو بیا موږ کته چې کله لکه دا میاد لا ختمې دون مخکې مخکې د دې مشر اونیو او یو د غرنګ مسله جوړ شو چې ټول پاکستان په لګ وخت کې بالکل جام کو. دا څه ښکارې ده چې لکه دا د دې مخکې نه حکومت ورته نو تیار خو تحریک لبیک ورته تیارو. د حکومت نو په کار چې حکومت دومره کمزوري کړې و چې دوی ته دومره ازادي ورکړې و چې د دوی په د حکومت په حق باندې سوالونه راوښتل چې بس ارسه خو دوی خو تکړه دي په خپل دې وخت کې چې د کوم خلکو جنگونه کړې کوم د پولیسوالو په وینو پر رنگ باندې تصویرونه مخې راغلي په خپل تحریک لبیک د خلکو د والو هم ډیر ویډیوز راغلي دي او کم هغه خلک چې کوم تر اوسه پورې کې د طریقې لبه کې او کده د خاکو د معاملو په دې باندې چې چاچا هم بیانونه ورکړي دي نو بس په کورونو کې پاره نه سي دا جنگ بوزي په خپل کې
صحیح
تاسو کولی په سوالونو پولیسو سره دلته ځخمن شوي دي
سم ده پروفیسور عبدالرؤف صاحب بابر صاحب ویل چې حکومت اول څه ضرورت پیښې ده چې دا رضوی صاحب گرفتار او نو رضوی په خپل ویډیوي پیغام کې ویلی ول چې حکومت خپل وعده ایفا نکړه نو بیا د زما ملاتړي احتجاج ته تیار وي د سیاسياتو د استاد په توګه باندې کله چې یو کس داسې یو بیان ورکړي نو د پاکستان آئین او قانون دا واک ورکړي حکومت ته چې دا بیان چې دی دا کې دی شي په ټولنه کې د ګډوډۍ را پیدا کولو موجب شي بایس شي نو دا سړی دی ونیول شي گرفتار دي شي او بل چې دا بابر صاحب څو ویلې د دې سره تاسو موافق یاست او کنه ورسره نو تاسو دریست دي
ډیر ډیر مننه موقع را کولو چې د سیاسيات د طالب علم په حیثیت باندې د خبرې ته وګورم تاسو چې کوم سوال وکړ نو د پاکستان حکومت د دې یقین ورکړي پاکستانیان ته چې د خپل رائے اظهار وکړي او دا شانتي وګڼیم هغه خپل ځان منظم کولیم شي او دا غي د خپل خیالات د اظهار لپاره هر یو طریقه هم اختیار ولې شي نو آئینی طور باندې خدا خبره کیته
صحیح
بل طرف ته حکومت ته هم د دې اختیار شته چې چرته هغه وګڼي چې را په بل کې د چا د کلوړو یا د هغه د بیان د طرف نه سړی غړي امکان شته نو هغه گرفتار کی او څه چی اقدامات کی دي شنو هغه وکي په دې کې بدا خبرو کوم چې څنګه محمود جاسر به مو ویل چې حکومت کمزوري په بازي سدنو کې خوده لري او دغه شانتي زه به دا وایم چې حکومت ته د یو ګروپ سره د تحریری معاهده ضرورت ولی پیښ او بیا په هغه کې یو داسې خبره کوم چې دا غي تعلق د حکومت او د ریاست د خارجه پالیسو سره وي او نه صرف خارجه پالیسو سره بلکې د کم قد قانون چې په پاکستان باندې یره د چولګي دا هغه سره وي نو ولی هغه دغه موحدہ یو ګروپ سره کوي بل خبر به دا کوم چې تاسو اړین د نمک کې باځي کړو ته اشاره وکړه دا هم هغه کسان دي چې کله په فیض آباد کې دي درنه کړی و او د مخ د ملک یو واغدار او اقتدار اختیار لرونکي ادارې هغه سره کوم رویه اختیار کړو نو هغه په دې دوران کې خلکو خبره مخې ته راوستل او دا هغه چې موږ ټول خلک شیر کړل نو په دې وجه باندې دې خبرې ته لږ په جوړ نظر باندې کتل پکار دي چې دا مسله بار بار راوچتیږي نو چې بار بار راوچتیږي نو ولې نه چې موږ کینو او سیړنې وکړو چې را د دې مسلې حل بسي دیم خبره تاسو د ممجان څخه چې کوم تجزیه طرف ته اشاره وکړه نو په دې خبرو ورسره زه اتفاق کوم خو مجبوری دا ده چې د ریاستي چې کومې یا د ریاست نه علاوه چې کوم چینل دی هغه ته د دې خبرو اجازه نشته چې هغه کی او ډېر خبرې موږ عام خلکو ته د دې ذریعو نه مخ ته ناراضي نو زیات انحصار چې کوم دی هغه زموږ په سوشل میډیا باندې دی
صحیح
په سوشل میډیا کې ډېر داسې خبرې او ډېر داسې تصویرونه او قدونه مخې ته راغلل چې هغه د دې نه ډېر سوالونه راپورته کوي او بل خبره به دې سره اضافه وکړي دا وکړم چې د دې مونږ ټول ته معلوم ده چې په پاکستان کې مذهب استعمال شوی دی د خپل سیاسي مقاصد لپاره او د شانتي دا چې کوم خبره مخې ته راغلي دا نه پدې چې مونږ دا غنو چې دا د سیاست ته خالي نه ده ته هغه یو طرف ته د نواز شریف خلاف استعمالي دل دی نو بل طرف ته د دې امکان تر کولو هم سوج نشته دی چې په پنجاب کې د نواز شریف د ووټ بینک ته ختمولو لپاره دی یو بل ګوند استعمال شي کوم چې د دینه مخکي نور داسې ګروپونه چې هغه د بنديان یا اهلي حدیث یا نور داسې خلک استعمال شي نو د دې امکان شته چې دا چې پنجاب کې اکثریت بریالي دي په دې وجه باندې چې هغه استعمال شي.
سید، زما په ذهن کې نورې پوښتنې هم دي ستاسو د دواړو تر دغه خبرو وروسته. خو له اسلام آباد را سره د مشال رادیو همکار د ټلیفون په کرخه دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. طاهر خان صاحب، تاسو ته هم زهر کلی وایم. زما دا دوه میلمانه چې دینن پوهاند ډاکټر عبدالرؤف صاحب د پېښور پوهنتون او خبریال او شنونکی محمود جان بابر صاحب له پېښور را سره دی، دوی دا ویلي چې دا تحریک لبیک پاکستان چې مظاهره وکړي نو په دې کې د حکومت کمزوري ده چې بر وخت اقدام ونکړي. شو دوی هم دراز دام ویلي چې په فیض آباد کې چې څه شوي وو څو کاله مخکې، یو هم دراز تیر کال چې حکومت له دوی سره موافقه کوله، نو ولې ورسره کوله؟ او په دې دغه کې څه نه څه انتقاد وکړه په حکومتي رویه باندې، په حکومتي اقداماتو باندې. نو لتا شو می پوښتنه دا ده چې په پاکستان حکومت چې دا وس اقدامات کم وکړه او یاد تیری کم کارونه کړی دي، تحریک لبیک پاکستان سره موافقه کړی ده، په دې اړه باندې د حکومت خپل دریس څه دی؟ حکومت څه وایي چې ولې دا کارونه کړی ول؟
ډیر مننه تاسو، سلامونه تاسو ملمنو تاسو اوریدونکو ته. دا خبره خو درست ده چې د حکومت ضرور په دې کې رول شته. دا څه روان دي؟ دا تشدد چې روان دي، ځکه چې کله د نومبر په میاشت کې معاهده وشوه او په هغه کې حکومت دا ومنل چې د فرانس سفیر به د پاکستان نه وشړل شي، د دریو میاشتو وخت ورکړل شوی، نو په هغه باندې خلک حیران وو چې دا کار خو یو ډیر مشکل کار دی. د پاکستان بهرنۍ اړیکې، خارجي تعلقات په دې کې دې سره تړاو لري، او اسې هم دا کار نه په ماضي کې شوی دی او نه احتمال چې دا کار په مستقبل کې هم شي. دا صرف د فرانس خبره بیا نه وي، دا خو د نړۍ سره د اړیکو د تعلقاتو خبره وي. نو د حکومت نه خو یو دغه صحوه او غلطي شوی و. بل دا چې اګریمنټ شو او وخت تیر شو بیا فروری کې، او بیا چې توسیع شو، نو بیا دلته د حکومت هغه صلاحیت باندې به ضرور خلک پوښتنه ځکه کوي، سوالونه به ذکر وشي چې حکومت ولې دا اوسنۍ چې کوم حالت پیدا شو د دې د مخنیوي لپاره ولې دوی دغه ډله قانع نه کړه، هغه یې کنوینس نه کړ چې دغه احتجاج باندې لاس پور نه کړي. ځکه دا احتجاج خو څنګه دلته پاکستان کې اوس میډیا ډېر شیان ناراضي بندیز دی، نو ډېر شیان خلکو تم ناراضي. دا احتجاج ډېر زیات د تشدد نه ډک احتجاج او د پاکستان لپاره، د پاکستان د ریاست لپاره یو نوی چیلنج ځکه مخې ته راغی چې کوم لوی مکتب فکر دی، مسلک دی، دا په پاکستان کې د دې پاړه باندې یو تاثر وو چې دا یو پرمن خلق دي. دیوبندی مکتب فکر سره به لکه هغه چې کوم ډلې روتی دي، بیا وسلوال مزاحمتونه، سپاه صحابه، لشکر جنگوی، تحریک طالبان پاکستان، نور دغه سر تړاو لرونکي ډلې، دا هغه پاړه به د خلکو یو نظر وو چې دا اکثر په دینه روتی دي، یا د لال مسجد معاملہ. لیکن د بل چې دي، دا خو د مزارونو خلق به وو، دا خو به د دغه دا 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 انصر پدې دغه کې نو دای لیمن نو مرولي دغه دا تشدد شروع شو، دا ډیر تشدد شوی دی په هر خار کې، څو خلې شوی دی په حکومتي ودانو باندې حمله شوی دی، پولیس کې وجل شوی دی، ګنشمیر کې زخمیان شوی دی. دغه رنګ د تحریک لبیک دغه چې کوم دلته یو واتس اپ ګروپ ته د خبرونو اوس حقیقت په لکه سنور کې دغه خلک وجل شوی دی، نو دا یو بل چیلنج د اوس چې دا بندیز دی. پاکستان حکومت چې دا اعلان وکړ چې دوی د بندیز فیصله په تحریک لبیک پاکستان کړی دا، او دا غي د پاره کورنو چارو وزیر چې کوم دلیل خبری کانفرنس کې ورکړ، هغه د ترخګره دغه واقعیت دي چې دوی چې هغه په ترخګره کې هغه لاس لري د تحریک لبیک هم په دغه بنیاد، دغه قانون په بنسټ بنیاد باندې دوی بندیز لګول غواړي. نو دا یو او دا خبره نه ده، دا اوس تحریک لبیک زمانه زرداری چې هغه دومره کوي شوی دی چې دا بندیزونه، دا د حکومت اقدامات، دا دومره آسان به هم نه وي د حکومت لپاره چې دا بیا وروسته عملی کی او دغه احتجاج د منځ یو سیندا یو ډیر مشکل یو بل مسله پاکستان لپاره پیدا شي.
صحیح اوریدونکو، موږ د دغه واس لپاره څو ځل هڅې وکړي چې د پاکستان له وزیرانو سره، لکه د اطلاعاتو له وزیر شبلی فراز سره، همدارس د ساينس او ټکنالوژي له وزیر فواد چودري سره خبرې وکړو او پیغامونه مو هم ورته واستول، خو موږ ته جواب رانه کړ. البته زه به دا وایم چې محمود جان بابر صاحب، چې حکومت که ایویډل تا دغه سی یو زنی غختنی لري او راپاسی او وای چې ختم نبوت او د دین د سپکاوی او د ناموس رسالت او داسې خبرې یادوي د خپل مذهبي عقاید په سر باندې دا خبرې کوي. نو حکومت کو ور سره رویه تر څه هده پورې نرم وساتي او بیا تر هغه وروسته دغه وکړي ور سره موافقه وکړي. نو د دې مثالونه خو مخکې هم د پاکستان په تاریخ کې شته دي کنه. خدا وسی چې کوم اقدام وکړي چې دوی تاو تریخوالی ته لاس واچاو, پولیسانی بند کړل, پولیسانی ووهل, حمله ور باندې وکړي, نو تاسو نه غنئ چې حکومت ته پکار و چې رویه نرم وساتي په اول سر کې او بیا تر هغه وروسته دغه وکړي, دغه سی یو اقدام وکړي لکه دا اوس چې بندیز ور باندې لګوي چې د تر هغه غري هڅه یې کړې ده.
چې کوم زمنګ په دې دنیا کې یو اف ای ٹی ایف یو شی ده کنه,
بالکل
نو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس چې کوم دی اغه د پاکستان نو چې کومه غوښتنه کړې وکنه, نو پاکستان په دې حق باندې اقدامات مخکې هم کړو که تاسو یاد دي.
بالکل
پاکستان کې یو ډېر غټ تنظیم چې په پاکستان کې د ریاست ملګری ګڼل کېدو د اغه نوم جماعت الدعوه,
بالکل
د اغه مشر دی وخت کې بندي دی د اغه جماعت باندې پابندي ده, د اغه چې کوم تنظیمي کار او اغه ټولو باندې پابندي لګېدلې, اغه به خلکو خدمت خلک چې کوم کار په نوم باندې اغه کار کولو اغه باندې پابندي لګېدلې, د اغه لکونو منون کې په دی وخت کې په پاکستان کې موجود دي او د پاکستان د حکومت نه خپه دي ځکه چې د اغه مشر چې کوم دی حافظ سعید صاحب اغه د پاکستان حکومت اونې وو. دا هم دا چې سره باندې دا هر څه هم زه دی په دې نظر باندې ګورم چې دا د سیمه معمولی خبره نه ده, د پاکستان یو پر یو مشکل هم بلته د مشکل په تور باندې به هم د تنظیم له مخې لیک دي چې زما خو ټول په معاشره کې د ورکی مال داسې قسمه مشکلات دي چې زه هغه سمبالوم الترانه تسا او باسې لګي د نن کچاله لاس چوم نو د غرنګ حالات جوړیږي لګي د نن د پاکستان په یو کیس الته هم روان دي.
صحیح
په پاکستان کې د قسمه تنظیمونو باندې د پابندو په حق لواندي خبرې شوې دي, په پاکستان کې د فایننسینګ یعنی د مالی معاملات او خبرې شوی, په پاکستان کې د دهشتګردۍ د کنټرول په حق لچ کمی مطالبه شوی, او پاکستان به هر وخت غیته ویل چې اوس پاکستان مکمل په کنټرول کې دی, پاکستان کې اوس داسې هیڅ مسله نشته. نو الته اغي ورته ویل چې نه تاسو سره زمونږ له لګي خبرې پاتې دي, نو تاسو به ولا په خړ لیست کې تاسو مونږ صفا کولې نشو, تاسو ته لک ټایم ورته نور ورکړې دي.
بالکل
نو دا هغه معاملې دي چې تاسو ګوري لګي مسلسل روان دي, دا یو بل سره تړلې خبرې دي. په پاکستان کې یو تنظیم باندې کې پابندي ولګي دا نو اوس په دې باندې ولګي, په دې نه مخکې هم په پاکستان کې په تنظیمونو باندې پابندي نه لګېدلې دي, خو اغي په بل نوم سره بیا راشي.
نو تاسو د نه قانونو پیسو د څار نړیوال ادارې اف ای ٹی ایف دغه ټولو خړ لیست سره دا موضوع تړی.
زه دا یم چې دا چې کومه مسلې دي پاکستان به الته یقینا دا خبره به الته هم اوړي, او دا پاکستان ډیر لوی مسله هم ده. په پاکستان کې د نننه د تنظیمونو په دې خبره باندې ځان نه پوي چې پاکستان چرته دی, یو ملک سفیر دی یو ځین خوځي, نو د پاکستان د پاره په ټوله دنیا کې ځکه چې هغه ملکونه یوازې نه دي, هغه په مختلفو ټریټیز کې او په مختلفو معاهدو کې په دنیا کې یو بل سره تړلي دي, څوک په یورپی یونین کې چرته یو بل سره تړلي شوی دی, نو ټول یورپی یونین به په هغه باندې سری اکټي هغه هم پاکستان ته پته ده. بیا که د دینه علاوه تاسو وګورئ اقوام متحده کې هم موږ نه شو که زموږ یو ملک سفیر بار کو نو هغه الته راځي, الته کینی د فرانس حیثیت په اقوام متحده کې هر چا ته معلوم دی, هغه عام ملک نه دی په اقوام متحده کې. دینه علاوه زموږ داسې تنظیمونه شته دي چې هغه زمونږ تاسو وګوري په ناټو کې, تاسو وګوري د ناټو نه علاوه تاسو ایساف وګوري, ډیر داسې مسلې دي چې پاکستان ته په یو وخت کې په یو منټ کې هغه ټوله معاملې راوچتې دي, چې د پاکستان کې دننه هم خلک دا سوال وچتي چې دا مسلمان ملکونه خو نور هم ډیر زیات دي, نو په مسلمانانو ملکونو کې خصوصا په سعودي عرب باندې خلک دا غوته وچتي چې الته دا شی ولې دغه نکیږي, دومره سخت ریاکشن الته ولې دا شی نکیږي, دومره کیږي. نو دا د پاکستان هغه مشکلات او دی دا تنظیمونه په دې خبرو باندې نه پويږي, دا خیال دی چې د حکومت ته ویل چې موږ ته د صدر ترامپ یا جو بایدن دا راته گرفتار ک پاکستان ته راول, نو د پاکستان حکومت ته هم نو پکار چې یو سره دا خبره منلې هغه وخت
صحیح
دی, سب بل سره رئیس تل پکارو ځکه چې دا خاکی چې کمی دي دا خو هم بچلی خدا خو دا یو ملک هم چلولی, زه په خپل یو مچ دې ته په دې نظر باندې مونږ ګورو دلته چې ناسیو دا معاملہ چې کوم ده دا بالکل پاکستان لوکل معاملہ نه ده دا پاکستان بالکل دنیا سره تړلي چې کوم تعلقات دي هغه سره تړلي خبرې دي او دا پاکستان په دې زر مجبورې دي زر حکومت دی وخت نشته دا پاکستان حکومت دی وخت زموږ په دې مباحثه کې نشته خو پکار دی خو موږ باندې دا فرض راځي چې یو کس پکې دا خبره هم وکړو ځکه چې په خپل د حکومت خبرې خو اورو کنه موږ خو هر څه ګورو دا هغې مجبورت هم ګورو کنه نو دا خبره ما ځکه وکړه چې حکومت نه څوک راغلی مې نو هغې به تاسو دا خپله همدغه خبره ویلله کوله نو ما زه فرض وګڼلو چې
دا مو ډېر ښه وکړه بابر صاحب چې دا خبره مو وکړه د حکومت لخوا مو هم دریځ څه ناڅه روښانه کړه اوریدونکو د ناقانونو پیسو نړیوالې ادارې د څار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف ذکر چې بابر صاحب وکړو هغې پاکستان له 2013 زیږیز کال راهیسې په خړ لیست کې ساتلی دی او پاکستان ته یې د ترهګرۍ د تمویل یا د مالی سرچینو د برابرولو د مخنیوي او د ناقانونو پیسو یا د تور پیسو د سپینولو د مخنیوي ځنې سپارښتنې کړې دي. په فبروري کې چې دا غونډه شوې وه د دغې هیوادونو په پاریس کې نو په هغې کې پاکستان ستایلی هم و، د پاکستان اقدامات ستایلی هم و، خو بیا یې هم ورته ویلي وو چې پاکستان به په دغې خړ لیست کې تر جونه پورې او په پاکستان یې غږ کړی وو چې هغه د اقدامات وکړي. ډاکټر عبدالرؤف صاحب، تاسو بیا نه ګڼئ چې پاکستان چې دا اوس څه اقدام وکړي چې سمه ده بس موږ دا تحریک لبیک پاکستان باندې بندیز لګو ځکه چې قانوني په لاس کې واخیسته هغه موناپولي اوور د یوز اف وایلنس یا ډیسټرب کې، یعنی د تاوتریخوالي یا د قوت د کارولو اختیار یا واک چې یوازې د ریاست سره یې هغه په خپل لاس کې واخیسته او استعمال یې کړ، نو اوس وخت راغلی دی چې ور باندې بندیز ولګو. دا اقدام سم و که پاکستان
دیکھیے خو شک نشته چې کله چې داسې حالات پیدا شي نو حکومت او ریاست سره دا اختیار شته چې هغه پابندي ولګي. اوس څنګه چې محمود جان صاحب ذکر وکړو چې داسې د دې نه مخکې شوي دي چې په مختلفو تحریکونو او ګروپونو باندې پابندي لګولې ده او هغه د نورو نومونو باندې بیا روچت شوي دي او خپل کار جاری ساتلی دی. نو په دې وجه باندې دا تر هغې پورې مؤثره نشي ثابتېدی تر څو پورې چې د دې قانوني اقدام سره سره نور معاشرتی لیول باندې، سیاسی لیول باندې، حکومتی لیول باندې داسې اقدامات نه شي چې دا خبره تر دې ځای پورې راوونه رسي. لکه دې خبرې ته تاسو وګورئ، داسې ښکاري چې په موږ په قومي سطح باندې او په معاشرتی سطح باندې موږ کې دا مسله موجود ده چې موږ ډېرې خبرې یو بل سره وتړو او یو بل کې وردن نه کوو او د هغې نه مسله پیدا شي. لکه دې ته تاسو وګورئ چې دا خبره چې کوم یو مذهبي مسله ده او پاکستان کې ماشاءالله اکثریت مسلمانان دي او د ټولو د الله تعالی د رسول سره، د محمد رسول الله سره، د هغې سره د تعلق د بیان څه ضرورت نشته دی، خو د هغې په بیان کې او په خلکو کې دا خبره واضح کولو کې ولې حکومت په دې کې کامیاب نه شو چې خلکو ته دا ووایي چې موږ کومه خبره ده هغه هم تاسو واورئ او دنیا چې په څنګه طریقه باندې ژوند کوي نو هغه څه ده چې هغه هغې څخه دا خبره وکړي. په تفصیل سره موږ چا سره دا هغې ذکر وکړو چې موږ د دنیا نه ځان نه شو بېلولی نو ولې بیا موږ دغه خبرو ته اقدامات نه کوو. ورسره موږ دې ته وګورو چې آیا موږ په خپلو مباحثو کې، په خپل علمي مکالمو کې، په خپلو درسي کتابونو کې دغه شانتي زمونږ نور چې داسې کم اړخونه دي پاغې کې دا خبره موږ ولې نه واضح کړو چې یاره دا اقدام چې دی نو دا خو یو طرف ته دغه یوه پالیسي کېدی شي کوم چې د احتجاج ده، کوم چې د یو د هارد ریئکشن ده، د دې په مقابله کې د الله تعالی رسول او مذهب خپل هم زمونږ لپاره مثال دی چې هغه خپل ژوند څنګه تیر کړی. موږ دا اړخونه هم پکار ده چې خلکو ته رامخې ته کړو چې خلکو ته دا خبره وکړو چې دا هم د مذهب اړخ دی. او ورسره هم دا خبره ده چې بار بار څنګه چې ما مخکې دا اشاره وکړه چې دا مسلې بار بار زمونږ وطن ته راځي نو ولې نه موږ د دې د مسلو د حل کولو لپاره مستقلا کینو او ولې دا مسلې موږ مستقلا حل نه کړو. او دا غیر لپاره ظاهره خبره ده چې د ضرورت دی، د مذاکراتو، د خبرو ضرورت دی، د ازادۍ ضرورت دی، هغه خلکو ته هم موقع ملاو شي کوم خلکو چې د دې ټولو خبرو سره د اتفاق نشته دی. هغه د مذهب یو بل اړخ څېړنه کوي او یو اړخ دې نو خلکو ته ښایي، نو هغه خلکو ته موږ ولې موقع نه ورکړو چې هغې دا خبرې وکړي.
سم د پروفیسر صاحب تاسو هغه د اوږد مهاله اقداماتو ذکر وکړ چې په دې کې د تعلیمي نصاب د بدلولو هم اړتیا ده، د مفکورې د بدلولو اړتیا هم ده، مکالمه دود رامنځته کول او د ټولو خواو خبره اوریدل هم دي. طاهر خان صاحب بالکل اخرنیو شیبو تر رسیدلی وو، حکومت خو دا هم ویل دي چې موږ نصاب هم بدلو او دوی سره مذاکرات او مکالمه هم وکړلې. دومره کلونو وخت او د مذهبي فکر په ټولنه کې د ځای کولو او هغه پر تشدد فکر په ټولنه کې د ځای پر ځای کولو لسیزه وخت تیر شو، نو تاسو ته نه ښکاري چې دغه عمل هم کېدی شي لګنور وخت واخلي که حکومت اقدامات وکړي او یو د زغم نډکه معاشره جوړه کړي پراتلونکو کې؟ پلډ لند توګه کراته وای
اور ادا د پاکستان بد قسمتی د چې دلته څه شیان چې کله ست تصادفي پیښه وشي څه واقعي وشي دلته دې بیا ډیر شیان وریاد شي، لیکن هغه سنجیدګي او سیریسنس چې وته وي هغه ډیر کم وي، ځکه ډیر شیان پورخونه شو ډیر وخت والی. نو دا یو بد قسمتی د پاکستان او دا اوس هم دا روانه ده.
صحیح ده. او اقدامات هم حکومت وای چې موږ یې کوو. ډیره زیاته مننه طاهر خان صاحب، پوهان ډاکټر عبدالروف صاحب ډیره زیاته مننه، لتا سي هم محمود جان بابر صاحب لتا سي هم ډیره مننه چې د مشال تر رڼا لاندې باس کې مو را سره برخه واخیسته. خوشاله اوسئ. د مشال تر رڼا لاندې باس اوریدونکو پای ته رسو، بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوک
ډیر سخت روان دي هر څه کې
زه په نوم مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځ شنبه په ورځ